404 620 و شماره
دوستان او وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ده. ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موساج ملند او زمان اور همکاران هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت پرونی وار بیا په کابل کې د پاکستان سفارت ته رسمي شکایت ورکړی دی. د شکایت د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستاني پوځیانو لخوا د توغندیو د توغولو او همدارنګه په پاکستان کې د کډوالو سره د پاکستاني چارواکو د چلند په اړه دی. خو مخکې له دې نه چې نور رپورټونه درو پیژنو، په مکه د افغانستان او نړۍ خبرونو ته ل ناجی صفې نه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی د په هلمند کې د طالبانو له زندان نه 2 بندیان خوشي شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په جدي مبارزې ټینګار کړی او ملګري ملتونه وایي 2018 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغیزمنو شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. بشپړ خبرونه د هلمند چارواکي وایي د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له زندانه 2 بندیان خوشي کړي دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو ویان ډګرمن محمد رسول زازینن ازادي راډیو ته وویل چې ځنګړو کمانډوز واکونو تیره شپه د نادلي ولسوالۍ د چا میرزا په سلور لاري کې ځنګړي عملیات ترسره کړي او 2 محلي پولیسي آزاد کړي دي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. جنرال عبدالرحمن رحمان د سرګندونې پرون په بنگلاديش کې د آسیایي هیوادونو د پولیسو د ادارو د مشرانو په غونډه کې کړی دی. د غونډه د ترهګرۍ او له سرحدونو څخه د اوښتونکو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ښې همکارۍ په هدف جوړه شوې وه. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي رحمان لخلي ویلي چې د سیمې هیوادونه دي د ترورزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره یو ځای او شریک ګامونه واخلي. په ننګرهار کې به د کوکنارو 1.5 هکټاره کښت ویجاړ شي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د کوکنارو د کروندو د تخریب کمپاین هم پیل شي او په بدل کې به خلکو ته اصلاح شوي تخمونه او نیالګي ورویشل شي.
چور جبران دي د ترکیه هوا څخه نګرهار ته روزل شي بوټي چې هغه د مالټو دي د منو دي د نورو میوجاتو دي دا راوړل شول چې دا سوداګریزه بند لري. په 2 کلونو کې دوی حاصلات ورکړي او لدی لار نه بس کران زموږ تر کوکنارو زیات ګټه لاس راوړی شي.
خغلی خوګیانی ندی ویلي چې د کوکنارو د کښتونو د تخریب کمپاین څخه او وخت څو وخت پیلېږي. په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د وسلوالو ډلو د تمویل عمده سرچینه ګڼل کیږي. په ابخازیا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 50% و. خلکو پرون په ابخازیا کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې رای ورکړي. د ابخازیا د ادارې چارواکو پرون د ورځې په پای کې وویل چې د 1 شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سطح د 2012 میلادي کال د انتخاباتو په پرتله په 15% لوړه وه. د ځایي چارواکو په وینا په دې سیمه کې هغه مهال انتخابات د اعتبار وړ ګڼل کېږي چې په سلو کې له 15 زیات رجستر شوي رای ورکوونکي پکې ګډون وکړي. تمه کېږي چې د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د اداري چارواکي وایي په دې انتخاباتو کې د ابخازیا د پارلمان د 15 څوکیو لپاره 110 کسانو ځانونه کاندید کړي. په انتخاباتو کې د ابخازیا د پارلمان پخواني 20 غړي هم شامل دي. روسیه په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره تر یوې لنډې جګړې وروسته ابخازیا او یوه بله بلتون غوښتون کې سیمه جنوبی اوسیتیا د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپیژندل. د امریکا په شمول ګڼ هیوادونه ابخازیا او جنوبی اوسیتیا د ګرجستان د خاوري برخې بولي او په دې هیواد کې د انتخاباتو نتایج په رسمیت نه پیژني. ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغیزمنو شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره وجهي صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي، تیر کال په سوریه کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي او 100 میلیونه نور سوریایي ماشومان د کډوالۍ له کبله ځورېږي. د دې ادارې په وینا، تیر کال په سوریه کې د جګړې په زیاتېدو د ماشومانو د وژل کېدو، ټپي کېدو او د لوالو په توګه د دوی د ګمارنې اندازه هم زیاته شوې ده. د یونیسف دا راپور د سوریې د کورنۍ جګړې د پیل له 6مې کلیزې 2 ورځې مخکې خپور شوی. د کرملین ویان وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نه پرمختګ له امله مایوسه دی. دیمیتری پیسکوف د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل چې ولسمشر ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې پر مهال له روسیې سره د اړیکو ښه کېدو او د همکارۍ زیاتېدو ته اشاره کړې وه. خو نوموړي وویل، متاسفانه موږ نه پوهیږو چې دا ډیالوګ به کله پیلیږي. د امریکا د نوي ولسمشر اداره په انتخاباتي کمپاینونو کې د روسیې د لاسوهنې ریپورټونو او د ولسمشر د کمپاین مسؤلینو په اړه د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی څېړنو تر فشار لاندې کړې ده. او تر هغه وروسته چې د هالند حکومت د ترکیې د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیره وشړل او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په هغه هیواد کې کینی، د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې هالند به د خپل دې کار بیا پریکړي. رجب طیب اردوغان پرون یک شنبه په ټلویزیوني وینا کې پر هالند تور پورې کړ چې د فاشیستانو او نازیانو په څیر کاري کړی. هغه په هالند کې د روانو ټاکنو په اړه چې د چهارشنبه په ورځ کېږي وویل:
Peki Hollanda چهارشنبه غونډه
هالند کته سو د هالند او ترکیه روابط در روانو ټاکنو قربانی کوي بیا بیا ورکړي، من ضروری ګامونه نه دی پورته کړی. د هالند حکومت ویلي چې ترکی چارواکو ته مخکې له مخکې خبر ورکړی چې امن، نظم او امنیت ته د ګواښ له امله مولود چاوشاوغلو په هغه غونډه کې چې د هالند په روتردام ښار کې پلان شوی وه د ګډون اجازه نشي ورکولی. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ناجی صافی درته وړاندې کړل. په خبرونه کې وړاندې د ریپورټونو مطالب لرو. وابوري چې د افغانستان حکومت پرون په کابل کې د پاکستان سفارت ته یو وار بیا رسمي شکایت کړی دی. په دې شکایت کې دا پاکستان لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو د توغندیو د بریدونو، له افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو د چلند او ځینو نورو مسلو په اړه افغان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي دوی نور د پاکستاني ځواکونو د بریدونو او سرغړونو نه په تنګ راغلي دي او چمتو دي چې د برید کوونکو خلاف جنګ پیل کړي. په نادلی کې عملیات څه ډول روان دي، زموږ خبریال سیمې ته ورغلی او په اړه یو ریپورت رسولې چې دا به هم درته وړاندې کوو. په خوست کې عام خاریان او د موټرو چلوونکي وایي چې د خار نوی رغول شوی سړکونه په خمیار نه دي جوړ شوی او که د جوړولو کیفیت ته پام ونه شي نو ښایي ډیر زر بیرته ویجاړ شي. او په ګردیز کې مولدې خبره و چې دغلته عام مامورین د کابل بانک له خدماتو شکایت کوي، وایي د خپلو ماشونو د اخیستلو لپاره په ساعتونو ساعتونو او کله په ورځو ورځو انتظار باسي څو له بانک څخه خپل معاش او تنخواه ترلاسه کړي. که وختو نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د ګوړې اچار تنظیم پروګرام او د لوبو له ډګره هم له یاده مباسم. دادا ساده راډیو ده. د افغانستان حکومت پرونی یو وار بیا په کابل کې د پاکستان سفارت ته رسمي شکایت کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي پاکستانی لوري ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د څرنګوالي، د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د پوځ لخوا د راکټي بریدونو په شمول د یو شمیر مهمو مسلو په اړه د کابل اندېښنې څرګندې کړې دي. د فرشتي جلالزی په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ. د بهرنی چار له وزارت خبر پانه وای چې د پاکستان شاش د فیرته پر هغو مواردو چې د افغانستان حکومت جدي اندیشنه ورته لري خپل نظر څرګند کړي او لدی عملیه د حکومت رسمي شکایت ورته سپارلې دی. په خبر پانه کې راغلی چې د پاکستان لوري د کونړ پر سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو راکټي حمله روان دي او د افغانستان حکومت په مکرر ډول د بندیدو لغښتنه کړې ده. همدارس د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه وای چې د افغانستان حکومت په کونړ کې د ډیورنډ د فرضي کرښې پر امتداد د پاکستان د پوځي هلیکوپټرو د پروازونو د دوام له امله اندېښنه لري. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او له پاکستانه د کډوالو د جبري اخراج پر مهال د هغوی ځورونه هغه مسایل دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره خبري ورباندې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانوای د دې وزارت لومړی سیاسي رئیس موسی عارفی پرون په دیاړه د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره خبرو کې د افغانستان د حکومت شدید اندیشنه ورسره شریک کړه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د دې ستونزو د حل هڅه وکړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر له دې عمله خواشینی څرګنده کړي او د خبر پانی په حواله ژمنه یې کړې چې د افغان دوري شکایت به له خپل لوړ رتبه چارواکو سره شریک کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په دیاړه آزادی رادیو سره له خبرو ډډه وکړه. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال آزادی رادیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له ډیپلوماټیک کولارو له پاکستان سره د لانجو د حل هڅې کوي او خپل دا کوشش به جاری وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تر ناڅرګنده وخته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک پولي تړلې دي. پاکستانی چارواکو هم داراز ویلي چې څلور نورې دروازې به هم د ډیورنډ پر کرښه جوړ شي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو پر تګ راتګ شاتاره نه وسی. د ټولو بحث پرونکو مسلو ته په اشاره د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وړاندیز کړی چې د ملي وحدت حکومت د لانجې د حل لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. د دې کمیسون یو غړی جعفر مهدوی ازادي رادیو ته وویل
بهتر است که موضوع از طریق مراجع بیرونی و سازمان های منطقه‌ای که هم افغانستان عضویت زور داره و هم پاکستان او میتونه بیشتر مثبت و موثر واقع شود.
در افغانستان یو شمیر حکومتي سرچینو تیرونی ویلی چې د ملي وحدت حکومت پر ختیځ ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان د تیری له عمله د مرګورم لتو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. د افغانستان د حکومت وی سرچینې ویل چې کابل د پاکستان له دغه ستیرو په تنګ شوی دی.
بلخوا د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي چې دوی نور د پاکستاني ځواکونو د توغندیو او نورو سرحدي سرغړونو تنګ شوي دي او چمتو دي چې د بریدګرو خلاف جنگ پیل کړي. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستاني ځواکونو د کونړ لسګونه کیلومتره خاور لاندې کړي او اوس هم هڅه کوي چې نور پرمختګ وکړي. قومي مشرانو د خبرې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې به جوړ شوي غونډه کې کړي. د غونډې تر هلان وري چې په سیمه کې زموږ خبريال دي هم ورغلي وو پاړې د ریپورت رسولې.
د خاص کونړ ولسوالۍ د پرمختي شورا رئیس ملک تاوس خان ویل دوی نور د پاکستاني وزواکونو لبریدونو او نور لاسوهنو په تنګ شوی دي.
د څو کلونو راهیسې د بمبار لاندې نو اخر غیرت لرو ازمن غیرت شو هغه ازمن ایمان شو هغه ازمن مسلمانیت شو نو دا نو نشو غمله کلک جواب ته حاضرې.
مولوی ګل رحمان غونډي ته ویل پاکستان په افغانستان کې لروانی جګړې ګټه خستی او د افغانستان خاورې لاندې کړې ده.
تیر کال په انارکی باندې جګړه او اینده اولس پاتې ده په خپل ټوپک وره په خپل امکاناتو باندې انارکی وځنګید خلکو سترګې د بدن آزاد لاس اور کړل بیا ان شاء الله دا خلک د خپل خاورې له دفاع کوي. ګاندا او پور په 50 کیلومتر مغیز موږ افغانان خو چې د کونړ د ولایت د خاورې زمونږ ډېر ده او نه راته په دې سر باندې پوسټیا چولې دي په دغه سلاله کې پوسټه ده دا کېدلی و هغه د اسلام آباد ناری و چې سلاله کې زما استر شتري دي خود دې طرف نه یو مسلمان د څنګه نه پورته کې دا سلاله استر سلاله زما دي.
مولوی نجیب الله حقیار غونډه ته ویل چې تر اوسه افغان حکومت کوم جماعت نه دی بند کړی خو پاکستان کې د یوې لوبې د پاره د منسکونکو په وړاندې د جماعتونو دروازې بندې کړې شوې دي او د هرامنډۍ دروازې خلاصې وي خو بیا هم د هغه هیواد مولایان د افغانستان خلاف د جهاد فتوی ورکوي.
چاته په کابینه کې صورت اخلاص نشوالې او صورت اخلاص هر امیت دی او امن رجال له وناسه فهم دی باندې د کال ټول منځ نه کوي ته فکر وکړه چې صورت اخلاص نه دی یار نو تباغنه نور څه ته خیر تمولري په دې ملک کې سلوخ کال نږدې جنگ وشو خو د یو جمعه به حرمت نه ده شوی پرون تاسو واورید چې د کرکټ د لوبې لپاره جماعت بند کړی دی، لاسپیکر یې بند کړی دی، او دغه ملک مولا صاحب غږ نه کوي، ولهلته علما نشته.
ملک طالب وویل ټول ولس دې ته چمتو دی چې د خپلو ځواکونو سره یو ځای د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
ځان ته پښتون او مسلمان او افغان ویو هېڅکله نشي راتلی. شنن ملي اردو، سرحدي، قومندانی امنیه، مالی، دا ټول زموږ ورونه دي او ځان نه به دا جنګ کوي. نه، دا ټول شي دي، دا زموږ او ستاسو بچیان دي او زموږ او ستاسو ورونه دي او زموږ او ستاسو وریرونه دي. موږ به د دې د شاه د آخري سلګۍ پورې ولاړې. ولې مو پښتانه جامې په غاړه دي؟ شکر دی بدن هم ټول پټ دی او د دې لږ په غاړه دي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل هر څوک چې د افغانانو خلاف یا خپل بریدونه کوي او یا هم نور د افغانانو وژنې ته هڅوي، هیڅکله به هم خپلو شومو موخو ته ونه رسیږي.
په کونړ کې ټول د مسلحو قواوو ځواکونه په دې باندې مطمئن اوسئ چې انشاءالله د خاورې د خلکو دفاع ته هم ژمن دي، هم سرونه نظرانه کوي، هم قربانوي. او د افغانستان د خاورې د خلکو ابدی دښمن او د غونو کړدی دا وارو چې انشاءالله هغه څه چې دوی تصور کړی، هغه څه چې دوی ځان ته هدف ټاکلی، هغې ته به ونه رسي. که یو افغان هم ژوند دی، دم وطن دی، دم خاوره ده، اجداد هم داسې قربانۍ پرې ورکړې، داسې وینه یې توی کړې دي او د موږ وینه تاسو نه زیاته نه ده.
د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران پاکستاني ځواکونو په خلاف جګړې د پاره په داسې حال کې چمتووالی څرګندوي چې له نږدې یوې میاشتې د کونړ په درې ولسوالیو پاکستاني ځواکونه بریدونه کوي او د هغه هیواد پوځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په نادلي ولسوالۍ کې عملیات څه ډول روان دي؟ که څه هم د میوند ولس په نوم دغه عملیات ونې وړاندې پیل شوي، خو خلک وایي چې ډېر پرمختګ نه لري. د هلمند چارواکي وایي د ملکي او نظامي تلفاتو د مخنیوي په خاطر نه غواړي په عملیاتو کې بیړه وکړي. زموږ خبریال الیا استایی د نادلي د عملیاتو سیمې ته تللی، خو د پولیسو چارواکو نه د ویډیو اجازه ورکړې او نه یې هم مرکې ورسره کړې دي. دا رپورټ یې راستولی چې د سیمې په غږونو پیلېږي.
یو ملکی موټر لیدل کیږم. چانجر ته غځېدلې سړک له پوچکونو، شګو او لویو لویو ډبرو ډاک دی. له ورانوی داسې ښکاري چې د تیرو شپږو میاشتو تودې جګړې دلته ژوند او کاروبار ناممکن کړی و. د درېیمې امنیتي حوزې هغه سیمې چې د جنګ لومړۍ کرښې وې اوس آرامې دي او هغه خال خال ډزې هم نشته چې افغان ځواکونو او وسلوالو په عادي ورځو کې د غزو او ترکشونو څخه پر یو او بل کولې. د عملیاتو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه معلومات خورا کم دي، ځکه نو موږ د خپل شخصي موټر په واسطه د نادلي ګروپ شاش ته پر غځېدلې خامه سړک د جنګ لومړۍ کرښې ته ځو. سړک ته چیرمه د ډیرو کورونو دیوالونه نړېدلي دي، دروازې نه لري او په دیوالونو کې هر ځای د مرمیو ټپونه او د وسلوالو لخوا د ایستل سوو ترکشونو څخه د جګړې شدت او ډول تصور کیږي. کله د درنو او کله هم د سپکو وسلو ژغونه اورېدل کیږي. د کاري په نوم پوستې ته چیرمه په لوی باغ کې چې د ګروپ شش څلور لارې ته نږدې موقعیت لري، د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. که څه هم موږ د افغان ځواکونو تر هغه قرارګاه ځانونه ورسول چې د ځواکونو مشرانو او مسؤلینو پکې د عملیاتو سوق او اداره کوله، خو نه یې زموږ سره مرکه وکړه او نه یې هم د سیمې څخه د ویډیو د نیولو اجازه راکړه. د نادلي ولسوالۍ ګروپ شاش او لوی باغ سیمې شپږ میاشتې د وسلوالو تر ولکې لاندې وې، خو دا چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې وې نو اکثره مځکې شاړې پاتې دي. په کرل سوو ځینو مځکو کې غنم د کوکنارو په نسبت ډېر دي. د سیمې خلک د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي، خو د وسلوالو د رویې په اړه
بیلابل نظرونه لري.
نوم یې علی محمد دی و مرمۍ وورې ټکانم ستا موږ خپل مسلدا دی اوس امنیت کې هیڅ خبره نسته او دغه دی خلک اوس ټکانو د مشکله څخه خلاص دي.
نوم یې محمد دی اوس دولت راغلی دی اوس موږ په امنیت کې یو اوله د طالبان سره قضاب اوس موږ خپل یورو په پولیسو کې دی طالبان مو ډېر ځورولي ډېر تکلیف یې راکړی دی ورو ورو یې ټکول ورو سره کړی دی اوس دغه دی دولت دغه ځای ته راغلی دی اوس په امنیت کې.
د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي یوازې نادلینه په ګرمسیر ولسوالۍ او درې ممنیتي او ځې بولان کې هم عملیات روان دي، پرمختګ کړی دی او وسلوال ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه پیل شوی دی او په دې عملیاتو کې ګڼ وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وکړي ده، چې د تیرې ورځې په جریان کې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په هوایي ځمکنۍ عملیاتو کې چې په ندنی ولسوالۍ کې ګرمسیر ولسوالۍ کې مارجی ولسوالۍ کې بشران منطقه کې د بولان د درېمې او په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه ترسره شوی دی.
په ندلی کې د میوند ولس په نوم د پیل سو عملیاتو په لړ کې دواړو غاړو ته د ورته تلفاتو په اړه دقیق معلومات د رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه څلور پولیس ژوبل شوي او یو هم وژل شوی دی. خو دولت مقام د عملیاتو د پیل رئیس په خپلو بیلابیلو خبر پاڼو کې د وسلوالو د یو شمیر مشهور کمانډارانو په شمول د لسګونو نور د وژل کېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه د عملیاتو او د هغو په لړ کې دوی ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
څه پلان تر لاس لاندې لرئ؟
په دې پلان کار کوو چې که دښمن زموږ دغه پوستې او مرکزونه ونیول چې بیا یې بیرته څنګه تی ونیسو.
اوس مې په خیر سره خدای پاک ژر کوژدې وکړي چې د میندو زړونه مو ورجمع شي.
آمین. د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:00 او 45 دقیقو اوریدلای شي.
دوستانو په همدې خبرونه کې درته د ګوړی اچار پروګرام وړاندې کوو که تر پایه را سره وي نو اوري. د خوست یو شمیر خاریان او د ګاډو چلوونکي وایي چې د خار نوې رغول شوي سړکونه په ښه معیار نه دي جوړ شوي او د جوړولو کیفیت ته که پام ونه شي نو زر به دا سړکونه خراب شي. بل لور ته د خوست ښاروالي چارواکي وایي چې د نوو سړکونو کیفیت ته یې پام دی او که چیرې د نوو سړکونو کومه برخه د یو کال په موده کې خرابه شوه ودانی شرکت یې د رغونې مسؤلیت لري. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست خار یو شمیر اوسیدونکي او د ګاډو ډریوران اندېښنه لري کچېرې د خار د جوړیدونکو سړکونو او جادو کیفیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو ممکن دا سړکونه تر ډیره ونه پایيږي او د پخوا په شان بیا خراب شي. بلخوا د خوست خاروالۍ چارواکي وایي چې د نویو سړکونو د رغولو کیفیت ته جدي پام دی او دا سړکونه تر پخوا په خو معیارونه جوړ شوي دي. خوست خاریان وایي د خار سړکونه د یو لسیزه نه رغول شوي خو اوس چې ځینې یې رغول شوي یا کار پرې روان دی هغه هم د کیفیت له اړخه کمزوري دي. دوه تنه خاریانو یونس آهنګر او سلیمان ژوندي ازادۍ راډیو ته د نویو سړکونو په کیفیت کې د ستونزو په باب وویل.
بودیجې په نظر کې نیولو سره دغه سړک نه دی ترمیم شوی که اوس ګوري چې ډېر کم وخت وتلی یعنی میاشتې په حساب وتلی دی په میاشتو کې دا خراب شول. د مسؤولو چارواکو نه غوښتنه همدغه ده چې دینه د جدي نظارت وکړي تر څو د سړک کیفیت ښه شي.
لکه دغه سړک کیفیت تاسو خپله کتلی شئ په مالی ډګر کې چې دوه میاشتې هم نه دی وتلی او د هغې خپل هغه غیر لوسه ور کړی دی. هغه سړک نه ډېر رش وي هر وخت لیارې به باندې وي او اوس جوړ شوی دی بیرته بیا خراب شوی دی. هیله مو دا ده چې دینه څارنه وشي.
دوه تنه ډریوران حبیب رحمان او مهراب الدین وایي چې
سړک ته موږ ډېره تمه لرله دا جوړ نه شو خراب شو ستین زده ده چې موټر حرکت به کې ګړه بای کې ګړه ځای کې.
مهراب الدین هم خو بې کیفیته مواد کې استعمال شوی دی د ښاروالۍ طرفه غوښته تفتیش نشته.
بلخوا خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې د ښار د سړکونو له پخولو لیوي لسیزې ډېره موده تېره شوې د ول د قرارداد له مخې هر نوی سړک یو کال ګارانټي لري.
یو کال په موده کې چې هر سړک تخریبیږي دا مستقیمن هغه کمپنۍ ته چې قرارداد ورسره شوه ده په شرایطو هغې ته مسؤلیت راځي کېږي او دوی په دې مکلف دی چې هغه ځای به بیا رغول کی ای سرک یو متر مربع تقریبا 1500 افغانۍ مونږ ته تمامېږي. شرولی زون مسؤل ګڼي چې په کیفیت نجدي کور وکړو. په افغانستان په کچه په ټولو ولایتو کې سرکونو ستونزه اوورلوډ یا اضافي بار په سرک تیریږي.
انجینر عبدالبصیر محمدزی د ډیریورانو نیوکو ته په کتو وویل ډیریوران هم باید له 20 تر 25 ټنو زیات بار په دې سرکونو وینسي. خو څنګه چې لیدل کېږي د ګاډو وزن حتی 50 ټنو ته رسیږي. خوست ښاروال وایي سږ کال د ښار د 2.5 کیلومتره سړکونو رغول په پلان کې ول چې د 10 کیلومتره سړکونو د جوړولو چارې بشپړې شوي او په متبقي نورو یې کارونه روان دي.
په ګردیز کې بیا د کابل بانک له خدماتو خلک ناراضه دي او شکایت کوي دوی ستونزې دغه بانک نشي حل کولی. دوی وایي مجبور دي چې د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره نورو ولایتونو ته ولاړ شي او یا په ګردیز کې د کابل بانک د څانګې په وړاندې په ساعتونو ساعتونو او کله کله په ورځو انتظار وباسي. نور حل سیمې څخه زموږ د همکار داود تپان په ریپورت.
په پکتیا کې سوداګر، پولیس او ښوونکي د کابل بانک له خدماتو څخه ناراضه دي، شکایت کوي چې په خپل وخت د دوی حسابونه نشي ورکولی او له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل بانک په داخل او بهر کې د خپلو حسابونو د خلاصولو په موخه په ساعتونو ساعتونو ولاړ خلک خپل ځانونه ازادي راډیو ته داسې ورپېژني او د شته ستونزو په اړه وایي.
زه باید ولیم د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم، د مرکز ګردیز د تجربې لیسې استاد یم. دا مدریم مش ماش نه دا ولا شو نه دا بیا نون ماش ولا شو نن سم ګرال پاتې بج راغلی یو ډیر تا وس پنه بج رسمیت شروع کیږي نه بچ مکل را دی بیا ناس هم نه وو سکر بیا کین اصل بیا پور پک دو غور بیکار کیوی هر څوک واسطه لري واسي په شرط دی ورشي واسه کارت پلاس کې پټ ور کی دا بلانکای دا هغه ور کی که څوک واسطه نه لري هغه ته ولاړ گیزر سترل نه ما استاد پاتې بج راغله مو دا د لس بجې دی هیڅ ماش نه ور کوي نه خلک پزاوی نو ات غور پی دی پاتو غور پو کډ بو غور پی پاله دی ول مو پختنه نشته که پختنه نه وي نو بیا د کابل بانک د دې طرف د موږ ماش بخکټ کیه معرفت ور کی په خپل معرفت کیه نه وي بل بانک وی سی یو بانک خونه د څو بانکونه دي پیو بانکونه کې کار وکي کدي چیر کوي شنو بیا دي خوښ کوم چې موږ د مسلسل بیا کار وکي.
د سلیمان هم د ولایت پکتیا مرکز ګرځي سرباز هم دا و بجې تر غره هم د بانک ته تر وسه ده ما ماش نه در کړی دا تاریخ څه ده به ما بل ماش ور کې پاتې ده د بل ماش مولا نه ده د بانک کار نه کوي نور دوه غرفه کار کوي نور د ټول دغه څه ګرځي کابل بانک ده مرکزی حکومت نه دا خپل مده چې بل بنګ راته جوړ کی یا پولیس علاوه ده کې ملکی علاوه ده کې دا رقم ته یو رقم د حساب جوړ کی وس د ټول کارتونه ګډوډ وي موږ د غلطه ورکه ګرځي.
زه خپل د پکتیا ولایت د کمانډانې امنی د دوام ساترمن مسول دي کرولې ما سهار اختی راغلم په تو بجو تر دا اوسه پورې ما ته ماش نه ملوي ما د وساتو د پاره رخصت راخسته ده هم ټول غرپی اتنه غرپی دی په دغه کې درې غرپی کار کی هم نور دام دغه شی خالی ولاړې دي. وختنه مو داد چې نن څلورشتم 25م تاریخ د زغړم چې خپل ماش په خپل وخت واخلم خپل وظیفه ته دوام ورکم هم دغه د ټول غرپی بند دي او موږ ته ماش نه راکول کی.
یوازې د درې تنه نو چې لازادي رادیو سره په خبرو کې خپل ستونزې شریکولې. ډیر شمیر نورو کس نو چې کابل بانک ته د پیسو تر لاسه کولو په موخه راغلی وو د دغه بانک لکارونو څخه نارضایت څرګنداو. د پکتیا لزرمت ولسوالۍ څخه راغلی یو خوونکې د ځان تر معرفي ورسته خپل ستونزه داسې بیان کړه.
نو منه قبلا د پکتیا ولایت لزرمت ولسوالۍ سیدونکو ما استاد مولو معرف سرکار کو استاد کابل بانک ته راغلی ماشونه واخلو یو ماشونه کې ستونزه ده شی درې مسکین دی اوله شوی اول ته اوس راغلی ماش واخلو تقریبا 3 بجې رسمي شروع کیږي 3 بجې دروازه خلاص کینه بجې پر دی سټاف نه برابر شوی راغلی نی بیا چې کله راشم دوی دوه غرفې لدرې غرفې کار کوي دومره فراخه ولایت کې یو زون ده او سلو 15 ولایتو کسان کې راځي نو هیڅ دا خو دوه غرفې خو هیڅ دی منلو وړ نه دی بیخي کفایت نه کوي خلکو ته خلک بیخي زیات دي بیروبار بیخي زیات ده او دوی دوه غرفې خلاص کړي اکثر خو یو غرفې نه بجې نه شل باندې نه بجې تا نه نیم بجې شي خلکو ته وګوره بیروبار دومره زیات ذات نیم بجې راغلی یقین وکړه نه بجې رسمي دوی شروع کړه او نه بجې نو سفورې د ما کارت مکی ورک دور ته خیر مرته بس ما شم نه خلم ما شم تیر کارت مرا ترا کې جبر ته واپس لاړ سم ا کارت مې پکې ورک دو زرو کار مې پیدا شوی مریضان اثر د کابل ته لاړ سم کارت مې ورک دو یو بجې راسه یو بجې ما کارت مرا ترا کور ور بیخي ما شم تیر خدمات بیخي ضعیف دي.
د پکتیا خون کې پولیس او خلک غواخ کوي چې کچیرته کابل بانک دوی ته د وصول لمخ خدمات نشي وړاندې کولای او دا دوی ستونزو ته په خپل وخت رسیدګي و نشي له حکومت به وغواړي چې د دوی اکاونټونه نور بانکونو ته واړوي او دا شخصي حسابونو لپاره په ګردیز کې د نورو بانکونو څنګه ته مراجعه وکړي. دا خلکو ستونزې د ولایتي شورا وکیلانو منیوای په پرله پسې ډول دوی ته د پولیسو خلکو او خونکو شکایتونه ورغلي چې په خپل وخت یې د کابل بانک له مسولینو سره شریک کړي خو په هغه سربېره هم دغه بانک ستونزې د پخوا په څیر دوام لري. د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل
هغه څوک چې د کابل بانک کې حساب لري غوي ځنی خوښ نه دي شکایت کوي دغه شکایت دا چې یو خو په وخت سره دوی ته خدمات نشي وړاندې کولای هغه معاشات چې دلته دي یعنی په وخت زمان نه ورته رسیږي بل کابل بانک هغه ډول خدمات باید وړاندې کړي وای نه دی وړاندې کړي
نوموړي زیاته کړه که چیرته کابل بانک د خلکو ستونزې نشي اوارولی او هره ورځ یې د ښار په منځ کې د خلکو د حسابونو لپاره سلګونه کسان په انتظار درولي وي هم د خلکو وخت ضایع کوي او هم امنیتي ستونزې جوړوي. ازادي راډیو په ګردیز کې د کابل بانک د مسؤول ویسودین سره تماس ونیو او د خلکو د ستونزو په اړه یې ترې وپوښتل خو هغه د خبرو کولو ډډه وکړه. وی ویل چې دوی اجازه نه لري له رسنیو سره خبرې وکړي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو. لس نیمو بجو ته یو بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجیا صافی نه اورو.
د هلمند چارواکي وایي چې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له زندان نه 2 بندیان خوشي کړي دي. دوی وایي چې دغه بندیان سیمه ییز پولیس و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. جنرال عبدالرحمن رحمان د سرګندونې په بنگلاديش کې د آسیایي هیوادونو د پولیسو د ادارو د مشرانو په غونډه کې کړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي هیڅوک د عدلي او قضایي ادارو په کارونو کې د لاسوهنې حق نه لري. ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د غزمنو شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. په ابخازیا کې سیمه ییز چارواکي وایي د ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 50% و. او د کرملین ویان وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نه پرمختګ له امله مایوس دی.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو راوري مخکې له دینه چې د لوبو میدان او همدارنګه د ګوړیا چار پروګرامونه درته وړاندې کوو د خبرونې وروستي رپورت راخلو. او هغه دا چې ټاکل شوی دا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم راتلونکي د لومړي ځل لپاره په واشنگټن کې سره وګوري. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه رپورت له نوریاس نورینا اورو. ورپسې د لوبل میدان او د ګولیا چار پروګرامونه خبريږي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ خبري به چې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې ترسره کیږي تر ډیره د ناتو پر راتلونکو او په اوکرين کې پروانو شخړو متمرکز وي. د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره د میرمن مرکل اړیکې ډېر خو. اوباما مرکل تر ټولو نږدې نړیواله متحده بللې وه خو د هغه ځای ناستي ترامپ چې یو وخت د مهاجرت د پالیسۍ په خاطر مرکل په دې تور نه کړې وه چې په جرمني کې ډیرو کډوالو ته پناه ورکړې له جرمني سره د تجارت په اړه هم انتقاد کړی او خپله رقیبه ډیموکرات هیلری کلینټن د امریکا انګلا مرکل نومولې وه. په دې اړه چې دغه موضوعات به هم په دغه کتنه کې راپورته شي کنه د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر له خبرو کولو ډډه وکړه خو یوازې دومره وویل چې له متحدو ایالتونو د جرمني د صدر اعظم د دغه کتنې په ترڅ کې د اتلانتیک دواړو غاړو ته ډېر هیجاني موضوعات شته چې پرې خبرې وشي. د سپایسر په وینا ترامپ له مرکل سره په دغه لومړنۍ کتنه کې دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه هم د هغې نظر واوري او هم به په دې ټینګار وکړي چې د ناتو د یوې غړې په توګه جرمني ته پکار ده چې له دغه تړون سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. ویل کېږي جرمني تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده. دواړه مشران به همدارنګه د اوکراین په وړاندې د یوې ګډې ستراتیژۍ په اړه هم خبرې وکړي. متحدو ایالتونو او یو شمیر نورو لویدیځ قدرتونو پر روسیې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو د ملاتړ په خاطر اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ترامپ ویلی چې غواړي له پوتین سره اړیکې ښه کړي. د مسلې د امریکا له متحدینو سره د ناتو د ملاتړ تر څنګ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د هغه د ژمنو په اړه یو لړ شکونه راپورته کړي دي. مرکل له دغه سفر مخکې د شنبې په ورځ وویل چې دا واشنگټن ته یوازې د جرمني د صدر اعظم په توګه نه بلکې د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه سفر کوي. مرکل په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل زه به پر دې خبرې ټینګار وکړم چې زموږ لپاره زموږ د هیواد او په اروپایي اتحادیه کې زموږ غړیتوب د یوې سکې دوه مخه دي. د مرکل یوې ویاندې وویل چې دغه کتنه به یو فرصت وي چې د دو اړخیزو او نړیوالو مهمو مسایلو او د اتلانتیک د سمندر د دواړو غاړو د اړیکو په اړه چې موږ یې پر اهمیت تل ټینګار کړی د نظر تبادله وشي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوردونکو، ستړي مسي د ورزش د دیونی په خبرونه کې زه سباون کاکړ تاسو ته د سپورت لګر مو میدانونو هر کله وایم. دا ځل د لوبو په میدان کې د تیر اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان ملي اولمپیک لویان احسان یرو سره په دې اړه مرکه واوري چې د ملي اولمپیک کمیټې انتخابات به څه وخت ترسره شي.
د فبروري شلم د ټاکنو ورځ به وي. د آسیایی اولمپیک څخه هم نمائندگان دلته کابل ته راځي او دوی به نظارت کوي دغه پروسه څخه.
د دې ترڅنګ به له عبدالباقی اڅکزي سره آشنا شي چې د هاکی لوبې په برخه کې ډیری لاسته راوړنې لرلې.
خپل ځان نه پیژنده چې زه څوک یم، چیرته یم، یو خپل کورتۍ پیژنده چې دا زما کورتۍ ده. همدا به ویل چې دغه زما کورتۍ ده، خو زه څوک یم، چیرته یم، دای بابا یلا.
او د خبرونی پروستی شبو کې به له زیمبابوی هیواد سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیاری په اړه معلومات سره شریک کړو. خو په پیل کې د تیرونی مهم ورزشي خبرونه له واصل وسال څخه اورو. ښاغلی وسال صاحب په سټوډیو کې را سره دی. کارت وایس چې تیرونی د سپورت په میدانونو کې څه مهمې پیښې تر سره شوې؟
ډیر مننه کاکر صاحب. تیرونی کې یو لړ مهم خبرونه او مسایل لرو. د لوبو لډګر البته مهم خبر دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې مخکې تګ وکړ. په ځانګړې توګه نبی ساحل وتوانېده چې دویم مقام ته ورسیږي او نږدې شوی ده چې لومړی مقام هم حتی ترلاسه کړي. دا مهم خبر ورسره راشد ارمان او شهزاد محمدي هم مخته راغلي چې بیا په خبرونو کې به دوی ته بشپړ معلومات وړاندې کړو. همدارنګه د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړو هم په تاجکستان کې اتلولۍ خپلې کړي دي چې په دې اړه هم خبر لرو. همداشان په اسلامي هیوادونو کې د تکواندو کوم لوبغاړو چې سیالي او تزي دا معلومات به هم له دوی سره په خبر کې شریک کړو. همدارنګه
جناب وسال صاحب د فوټبال په لوبي کې هم کوم پرمختګونه لري په خبرونو کې او څنګه؟
بالکل، د افغانستان د سیالي فوټبال سیالي او په اړه هم معلومات ورکوو مینوالو ته چې ټاکل شوی ده په 2018 کال کې مقدماتي سیالي پیل شي او افغان لوبغاړو به پکې ګډون کوي. اوس هم راځو د تیرې اونۍ مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان کرکټ لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده او نوموړي هیله وښوده چې نبی ساحل به لومړی مقام هم ترلاسه کړي. د کرکټ د نړیوالې شورا د تازه درجه بندۍ له مخې ځینې نور افغان لوبغاړي هم د خو مقامونو په ترلاسه کولو بریالي شوي دي. د غوره توپ چونکو په برخه کې راشد ارمان په 15 مقام او شهزاد محمدي د غوره توپ هونکو په برخه کې په 8 مقام اخیستلو بریالي شوي دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړو په تاجکستان کې تلولي خپل کړه. د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو څنګه مرستیالي عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اتو هیوادونو ګډون کړی وو او افغانستان د دریو بریاو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د فبروري په 3 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسېدې. د یادونه ده چې په دغه سیالیو کې د آزادو مبارزو اتل احمد ولی هوتک د افغان لوبغاړو روزنه کوله. افغان لوبغاړو په اسلامي هیوادونو کې د تکواندو سیالیو لپاره د چمتووالي په خاطر سیالۍ پیل کړې دي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالبصیر عمری ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې بل افغانستان څخه اتل لوبغاړي ګډون وکړي. د ښاغلي عمری په خبره د دغو لوبغاړو تمریناتي سیالۍ به د کوریایي روزونکو لخوا ارزول کیږي. تاکل شوی چې د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ درې میاشتې وروسته سلویختو هیوادونو ترمنځ په آذربایجان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي ټیم د 2018 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د ساحلي فوټبال فدراسیون مشر روح الله رستګار ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو لپاره د فوټبال ساحلي ټیم سیالۍ په کابل کې روانې دي. د ښاغلي رستګار په خبره افغانستان به له مالیزیا، چین، ایران او بحرین سره په الف ګروپ کې سیالۍ وکړي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د مارچ په څلورمه نیټه د شپاړسو هیوادونو ترمنځ په مالیزیا کې پیل او اته ورځې به دوام وکړي. او د پای خبر دا چې د افغانستان رولینګ فدراسیون د فبروري په اتمه نیټه د ملي المپیک کمیټې لخوا رسمن پرانستل شو. د دغه فدراسیون مشر روبینا جلالی ازادي راډیو ته ویل چې دغه فدراسیون اوس مهال شپېته غړي لري چې دغه ټول له همدې لوبې سره بلدتیا هم لري. یادونه ور ده چې افغانستان سمو د وړاندې د دغه فدراسیون نړیوال غړیتوب هم ترلاسه کړ. د خبرونو پای
د شغلی واصل وسال څخه په مننه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسؤل وایي چې ټاکل شوی د کمیټې انتخابات د فبروري پر شلمه نیټه ترسره شي. په همدې اړه زما همکار رحمت الله افغان د ملي اولمپیک کمیټې له ویان احسان نیرو سر مرکه کړې او په سر کې دغه کمیټې د انتخابات په اړه ورڅخه پوښتلي. شغل نیرو زیاته کړه
په همدارنګ چې تاسو ته څرګنده ده تقریبا د فبروري په شلم باندې د افغانستان د ملي اولمپیک مشرتابه او همدارنګ عمومی اعضا خپل هغه ټاکنو به ترسره کړي. نو په دې اساس آمادګي مو نیولې تر څو یو شفاف انتخابات یا ټاکنې پروسه ولرو. تر اوسه دوه کسان خپل هویت نومان کړی په دغه پروسه کې او همدارنګ غوښتنه مو د ټولو هغه کسانو چې واجد د شرایط وي دا چې تر راشي او که دوی علاقمند دي تر څو د افغانستان د اولمپیک رئیس شي نو د افغانستان اولمپیک دروازه ورته خلاص ده. دوی کولی شي چې خپل هویت دلته نوماند کړي. همدارنګه د فبروري شلم د ټاکنو ورځ به وي. د آسیایی اولمپیک څخه هم نمایندگان دلته کابل ته راځي او دوی به نظارت کوي د دغه پروسه څخه. همدارنګه زمونږ غوښتنه هم د افغانستان حکومت څخه ده چې تر څو دوی هم اولمپیک سره همکار وي او د دوی هغه نمایندگان د نظارت په برخه کې دلته تشریف راوړي تر څو مونږ یو شفاف او قانونمند انتخابات یا ټاکنو د اولمپیک رئیس او د معاونین او همدارنګه د سیکرټر جنرال په برخه کې ولرو.
تاسو په نظر د دغو انتخاباتو ترسره کول په څومره پر سپورتي چارو ښه اغیز ولري؟
تقریبا یو نیم کال تیر شو همدارنګه کشمکش او جنجالونه ډیرو په ورزش کې. خوشبختانه د افغانستان ملي اولمپیک کمیټه چې جنرال صاحب ظاهر اکبر پراس کده دوی تلاش کوي تر څو دغه ټاکنو ترسره شي او خامخا به دغه ټاکنو ترسره شي. دغه ستونزې چې مخکې وو دا به هم حل شي او ان شاء الله مونږ به یو مثبت خواته ورزشکاران او لوبغاړو ته به زمینه برابر شي. په دې اساس دغه ټاکنو ډیره ستونزمنده ده او همدارنګه ډیره مهمه ده په تر څو هغه ستونزه چې تر اوسه په المپیک کې او د لوبغاړو او ورزشکارانو ترمنځ کې وو دغه به هم انشاءالله د دغه ټاکنو سره دغه جنجالونه هم پای ته ورسیږي او زموږ هڅه همدا ده چې دغه پروسه یو شفافه پروسه وي او هر څوک چې غواړي که واجد د شرایط وي کېدای شي دوی خپل ځان په دغه پروسه کې نوماند کړي.
د دغو انتخاباتو لپاره کاندیدان تر څه وخت پورې خپل نومونه ثبتولی سي او نتایج به څه وخت اعلان سي؟
وخت ډیر کم پاتې ده. په دې چې تقریبا دوه یا درې هفتې مخکې مونږ دا اعلان وکړی و چې تر څو هغه کسان چې واجد د شرایط دي او همدارنګه دوی غواړي چې خپل ځان په دغه پروسه کې نوماند کړي نو اوس وخت بیخي کم پاتې ده او بیا هم تقریبا یو دوه ورځ نور وخت لرو تر څو چې دوی راشي خپل ځانونه نوماند کړي. او همدارنګه د نتایجو په برخه کې باید ووایم چې هماغه ورځ دغه نتایج یا نتیجه اعلام شي او هغه کس چې د افغانستان د اولمپیک رئیس ټاکل کیږي دا به په هماغه ورځ چې د ټاکنو ورځ دی هماغه ورځ به نتیجه هم اعلام شي.
بیا هم شرغلاست د لوبو له میدان خبرونه محترمه اوریدونکو د افغان د ورزشي څیرو د پیژندنې په لړ کې دا ځل د هاکی ملي ټیم لوبغاړی عبدالباقی اڅکزی در پیژنو ملتیا مو وکړی.
زه عبدالباقی اڅکزی یم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی د هاکی ټیم کې لوبېږم او زما تقریبا یو لس کال کیږي چې زه هاکی لوبه کوم
او زه ډیر خوشم چې دغه لوبه مې انتخاب کړای. په اول کې چې زه دا لوبه مې شروع کړه نو ما نه پیژنده چې دا حقي څه ته وایي، څنګه یو لوبه ده. په ټي وي کې مې لیدلی وو چې آیس هاکی چې کیږي په امریکایي ملکونو کې، هغه مې لیدلی و. ما فکر کاوه چې دا به آیس هاکی دا به په افغانستان کې څنګه ترسره کیږي. او کله چې راغلم او لوبه مې شروع کړه، ډیر جالبه او دلچسپه لوبه ده. د حاکی لوبه څخه مو یو جالبه خاطره دا ده چې کله چې مونږ سرګوډه پاکستان هیواد کې په سرګوډه کې مونږ یو لوبه درلوده، هلته مونږ یو بایک درلوده چې بایکیه که زموږ ټیم کې. نو کله چې دې سر لګېدلی و توپ سره که د چا پښه سره لګېدلی و، نو دا درې ورځه و که څلور ورځه و دا خپل ځان نه پیژنده چې زه څوک یم، چیرته یم. یو خپل کورتۍ پیژنده چې دا زما کورتۍ ده، همدا به ویل چې دغه زما کورتۍ ده، خو زه څوک یم، چیرته یم، دا به ویل. زما ټارګیت دا ده چې د افغانستان هاکی ټیم پرمختګ وکړي، دومره پرمختګ وکړي چې څنګه چې پخوا کې د افغانستان هاکی په المپیکو کې ځلېدل، اوس هم وتوانېږي چې بیرته هماغه ځایګه خپل کړي او په المپیک لوبه کې ولوبېږي. داخلي لوبې مې ډېر کړي دي او مډالونه 15 یا 20 مډاله لرم چې په داخلي او خارجي سیالیو کې مې ترلاسه کړي دي.
د لوبول میدان خبرونه محترم اوردونکو، اوس مهال په استودیو کې زما همکار اکرام الله اکرام را سره مل دی. او ښاغلی اکرام صاحب، په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به څو سیالۍ د زیمبابوي له ټیم سره ترسره کړي او دا سیالۍ به څه وخت پیل شي. اکرام صاحب ښاغلی، که په دې اړه معلومات راکړي.
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. یو سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوي هوا سره 15 ورځې سیالۍ کوي. دغه سیالۍ لپاره له 1300 میاشتو را پدې خو هلې ځلې روانې وي. دغه سیالۍ چې دی د زیمبابوي په حراري ښار کې د روان کال د فبروري په 14 نیټه باندې پایل شي. دا 15 سیالۍ دي، یو ورځنۍ سیالۍ دي، د بټولي پمدغه لوبغالي باندې ترسره کیږي. د افغانستان ملي ټیم له 2 اونۍ را پدې خو دغه سیالۍ لپاره په چمتووالي باندې بوخت دي. تمریناتي کمپونه یې لګولې دي. ډیر ژر به دغه تمریناتي کمپونه پای ته ورسیږي او سیالۍ به پایل شي. دغه سیالۍ د کوم خصوصي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه هم خودل کیږي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي چې دغه سیالۍ لپاره کومه لوبډله اعلان کړې ده، پاغه کې شهزاد محمدي دی، نور علي زدران دی، رحمت شاه زرمتی، اصغر سانکزی د کپتان په توګه، حشمت شهیدی، سمیع الله شینواره، نجیب زدران، نبی ساحل، راشد ارمان، حمزه اوتک، ګلبدین نائب، کریم جنت، دولت زدران، فرید احمد ملک او افتابلم دوی د دغه سیالۍ لپاره لوبډله اعلان کړې ده چې دغه لوبغاړي پکې دي. دغه سیالۍ چې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا ترسره کیږي او افغانستان دغه سیالۍ غټون کې شي، دا سیالۍ ټولی وګټي، نو په نړیوال رینکینګ کې مخکې کیږي او غو د لومړی درجه د غړیتوب لپاره چې کرکټ بورډ کومي حالې ځلې پایل کړي دی، هغه ته یو قدم نور منګه ورنږدې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د زیمبابوي کرکټ ملي لوبډله چې د لا لوړاندې د کرکټ د نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري، خټیم دی نسبتا، خو لنیک مرغه د افغان ټیم تر پریشر لاندې دی، ځکه د دې نه وړاندې چې موږ د زیمبابوي سره کوم سیریزونه کړي دي، درې سیریزونه تر سره شوي چې درې واړه افغان لوبډلې ګټلې دي په 20 ورځې کې او په 50 ورځې کې. نو زموږ ډیره زیاته هیله ده چې انشاءالله دا سیریز به د افغانستان لوبډله په خپل نوم کړي.
دا شغلی اکرام الله اکرام څخه په مننه محترم اوردونکو، د دیونی ورزشي خبرونه محمدوم روا تربیه چیزه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان. شونی ولري او د سپورت میدانو دی همدا شان ګرم وي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام. خدای مو خوشاله لره او لبمونو توپونو او مرمیو خوندی. دلته خو همدغه شان ډیر پیدا کیږي. د خبرونې په پیل کې هغه مرکه در اورو چې زمونږ خبریالې د یو امنیتي کنډک له قومندان سره کړې ده.
کلمړې
وای دا راته ووایئ چې د پسرلي لپاره مو څه تیاریانې نیولې دي او کوم دفاعي تدابیر مو په لاره اچولي دي.
موږ د پسرلي او جنگ د ورځو لپاره کامل ترتیبات او وزارات لرو او د همدې لپاره مو خپل ټول توان په کار اچولی دی.
مثلا څه مو کړي دي؟
تاسو ته خو معلومه ده چې ډېرې سختې ورځې او شپې مو په مخ کې دي، نو موږ د دې لپاره چې د دښمن له مرمیو ځان ساتلی وي ډېرې قوي غوچې او کلکې مورچې او سنګرونه مو جوړ کړي دي.
ښه،
هو، نقلي وسایطو لکه رینجرونه، ډاکسنو او زیرې موټرو ته مو هم ډېر غوچې غوچې کاندې ویستلي دي چې هېڅکله هم د دښمن مرمۍ نه پیکیني.
نو چې ټانکونه خاک کړئ، جنګ په څه شي کوئ؟
جنګ په ټوپک کوو، ځکه دښمن دومره لرې نه دی چې په غټو وسلو یې وولو، نو ځکه مو زیاتره غټې وسلې خښې کړې دي او جنګ په سپکو وسلو کوو.
نو د درنو وسلو ساتل به څه ګټه درته وکړي؟ ولې لوی قرارګاو ته نه لږدوئ؟
دا کار د دې لپاره کوو چې نه ویل کېږي یو ځل اړتیا ورته پیدا شي بیا به نو څه کوو.
مثلا څه وخت به اړتیا ورته پیدا شي؟
مثلا که دښمن پسې واخلو نو بیا خو درنو او لرې ویشتونکو وسلو ته اړتیا پیدا کېږي.
او که داسې ونه شي او دښمن مو په سنګرونو در واوړي، بیا خو نو دغه ټانکونه او درنې وسلې د هغو لاسته ورځي.
ته رښتیا وایې، خو موږ هم لاس تر زنې ورته نه یو ناست، بیرته یې ته نیسو.
یعنې چې تاسو د حملې کولو پلان نه لرئ، یوازې دفاع ته مو ملا تړلې ده.
هو، حمله دې ورکه شي او نوم دې ورک شي، ځکه یو ځل چې له سنګره راووتې بیا دې نو خیر نشته.
نو دښمن څنګه هره ورځ حملې کوي؟ هغوی خو هم له سنګره راوتلي دي.
هو، هغوی خو د دوه پښو خلک دي، حمله وکړي او بیرته لاړ شي.
نو تاسو د څو پښو خلک یئ؟ تاسو خو هم دوی پښې لرئ.
لرو یې، خو له یوې مو خپل قومندان رانیسي او له بلې مو د قومندان قومندان.
د څه لپاره؟
نه پوهېږم، خو کله وایي تاکتیک دی او کله وایي شرایط دا ایجابوي چې شاته لاړ شو.
نو آخر به څه کېږي؟
آخر نه ده معلومه، او د همدې لپاره موږ هم یوازې خپل سرونه ساتو، نه ټانکونه او توپونه.
او ازاده وایي وسلې او مرمۍ خرڅوئ؟
سړی چې وږی شي عین خپل اولادونه خرڅوي، لوږه ډېره بد شی ده.
ولې اوس وږی یې؟
ته نو څه وایې چې ماړه یو؟ له لوږې مو د شاوخوا یو چرګ په ساو وزم پرې نه ښودل، ته مو لا وږې نه بولې؟
نو اوس خو ښه ده، کراري ده. څه پلان تر لاس لاندې لرئ؟
په دې پلان کار کوو چې که دښمن زموږ دغه پوستې او مرکزونه ونیول چې بیا یې بیرته څنګه تې ونیسو.
اوس دا هم واوري.
دا د هیواد تر ټولو عالی مډال دی چې د تا په غاړه کې اچو، ځکه ته د هیواد ډیر لوی او ښاغلی لیکوال او شاعر یې. مبارک دی وي درته.
مننه صاحب، خو زه یوه هیله لرم که راته پوره کړي ډیره مهرباني به مو وي.
ولې نه ووایا، څه هیله لري؟
صاحب، ما ته مډال مه راکوئ، زه مډال نه غواړم، ځکه چې همدا اوس مې اولادونه په کور کې وږي ناست دي. که مډال وروړم نو نه یې خوړلی شي او نه یې هم څښلی شي. صاحب، د مډال پر ځای لږ اوړه غوړي او نغدې پیسې راکوي چې د څو ورځو لپاره مې د بچیانو خېټې پې مړې کړم.
لیلا خوری، نور څنګه یې؟
خای مانو، دغه دی وینې می.
څنګه دی خبره داسې بل ډول وکړه؟
خو ته هم پوهېږې چې د مجردۍ ژوند دی او د مجردۍ د ژوند خوند نه وي.
دا څه وایې؟ تر اوسه خو لا سره خوله نجلۍ یې.
نه، زه نه یم وارخطا، د مور مې خوا بدېږي.
ولې؟
ځکه چې هغه ډېر تشویش راته کوي.
د څه لپاره؟
مجردۍ ته مې اوس د خدای د ما د مور زړه ور ټول کړي چې بې غمه شي.
ښه، در باندې پوهېږم ځواني مرګي، د هغې غم نه خوري، خپل غم دې خوري.
ته په څه چرت کې ولاړې؟
رښتیا وایې، اوس مې دې په خیر سره خدای پاک ژر کوژدې وکړي چې د میندو زړونه مو ور جمع شي.
آمین.
You go.
یو صاحب نظر د خرورانی د زمکه او نمرو د چور ریاست ته ورغلی چې یوه نمره زمکه ترې نوش جان کړي، خو هلته خبره بله خوا لاړه. راځئ چې تاسې هم ترې خبر کړو.
موین صاحب، هر څنګه چې کیږي یوه نمره ښه ځمکه به راکوي، او که یې را نه کړي نو تاوان به وکړي، بیا به ډېر ارمان وکړي.
دا څه وایې؟ ته څوک یې چې ما ته دغسې تون تون اختارونه راکوې؟
ولې ما نه پېژنې؟
نه، نه دې پېژنم.
په تلویزیونونو کې دې نه یم لیدلی؟
نه.
ولې؟
ځکه چې زه تلویزیونونه نه ګورم.
ولې نه ګورې؟
ځکه چې تلویزیونونه نه ګورم.
ولې؟
د دې لپاره چې تلویزیونونه ټوله ورځ د خاروانۍ ریاست غیبتونه او شکایتونه کوي.
په راډیوګانو کې دې هم دماغ نه دی اورېدلی؟
نه.
ولې راډیوګانې هم نه اوري؟
نه، راډیوګانې هم یا ټوله ورځ بې خونده سندرې نشروي او یا هم له خاروانۍ څخه شکایتونه کوي. له همدې امله یې نه اورم. اورېدلی هسې د سړي فکر خرابوي.
والله عجب موینې، ورځپاڼې خو بلولې؟
نه، ورځپاڼې هم نه لولم. په ورځپاڼو کې یا د تېرې شپې د تلویزیونونو او راډیوګانو خبرونه خپاره شوي وي او یا هم د ښاروانۍ په هکله مقالې پکې وي. د دې ځای لیکوالان یوازې ښاروانۍ پېژني او ټول لګیاوي خبرې ورپسې کوي او غیبتونه یې کوي.
نو د خلکو په مشکلاتو څنګه ځان خبروي؟
خلک هیڅ مشکل نه لري، ځکه ښاروانۍ نه د پاکو اوبو رسولو سیستم لري او نه د چټلو اوبو ایستلو، نه چیرته پارک پاتې دی چې شینې کړي او نه هم کوم بل څه شته. نو د موږ په اړوند کوم مشکل نه لري، او هغه خپل مشکلات خو یې نو خپل دي، هغه په موږ پورې هېڅ اړه نه لري.
نو چې داسې دا ځان به در وپېژنم.
مهرباني وکړئ، خوشحالیږم.
زه د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، ښاري فرهنګ، نظامي او امنیتي امورو کارپو او صاحب نظر یم. هره شپه په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې په مختلفو شیانو او ستونزو غږیږم او نظر ورکوم.
ښه، په دې برخه کې مو لوړې زده کړې هم کړې دي که نه؟
نه، خو کاري تجربه مې ډیره زیاته ده، او همدا سبب دی چې زیاتره تلویزیونونه، راډیوګانې او ورځپاڼې مې ورغواړي او د مختلفو مسایلو په اړوند پوښتنې راڅخه کوي، او زه د خپلو تجربو او عیني حقایقو په رڼا کې معلومات ورکوم.
ښه، نو نتیجه یې څه شی شوه؟
هیڅ، ځکه ټول چارواکي او د چارو مسؤلین نه تلویزیونونه ګوري او نه هم راډیوګانې اوري او نه هم ورځپاڼې لولي، یا په خپلو آیفونونو کې ګیم وهي او یا هم فیسبوک ګوري.
زه د تاسې صاحب نظرانو خو ښه کار جوړ دی، هم پیسې اخلي او هم د زړه باد باسي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام لوری، ستاسو مشه
خیر اوسه ترورې؟ استاد څنګه دی؟
ښه دی، راځه مه درېږه.
نه خیر اوسه ترورې، زه د استاد شاګرد یم. دغه کریم د مخ پودر او لپسرین می تا ته راوړی، او دغه لپچر می استاد ته راوړی دی.
وی لوری، دا خو د ټول د کراچۍ له سر نه اخیستی دی، ټول کم اصل دی.
نه په خدای، په نوی ښار کې می اخیستی، په مغازه کې. زه خیر، دغه زر افغانۍ واخله، بیا په خپل زړه درته واخله.
ښه ده شي لورې، څه نومېږې؟
زه روپۍ نومېږم.
روپۍ لورې، همداسې روپۍ درڅخه بادېږي. زه بېغمه اوسه، زه به استاذ ته ووایم، ښه تاکید به پرې وکړم، بېغمه ګرځه.
مننه، استاد ته مې سلام وایه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، رڼا هوتک او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، خوست 1، کندز 1، او جلال آباد 4.
بل چھا بلو کلو